همکارانم حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل شد. اسمت ساروان در استدیو است با مطالب تازه این مجله، این برنامه خبری. ساروان صاحب،
ډیر مننه نعیمی صاحب، تاسو به بیا هم یاس. البته نیم ساعت وروسته چې میکروفون ستاسو قدرمن اوریدونکو وي، په دې خبرونه کې چې دا هم نیم ساعت دوام کوي، د اروپایي اتحادیه او د انتخاباتو د څارونکو ټولنو د هغو څرګندونو په ارتباط راپور لرو چې د انتخاباتو د نوي قانون د توشي په باب یې کړی دی. د کندهار د پنجوایي د اوسیدونکو د شکایت په اړه هم راپور لرو چې وایي د طالبانو د ماینونو له لاسه د انګورو حاصلات نشي ټولولی. د نورو موضوعاتو جزئیات به له خبرونو وروسته وړاندې کړو، خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن به د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په کابل کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړي. اروپایي ټولنې د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشیح هرکلی کړی، او پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي دي. پورا خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د حکومت یو جګپوړی چارواکی به نن په کابل کې له افغان مشرانو سره د دوو هیوادونو د ترنګلو اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړي. د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو او د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به نن کابل ته له رسیدو وروسته له ولسمشر کرزي سره وویني. دا د مې په میاشت کې د پاکستان له پارلماني انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند واک ته ورسېد، افغانستان ته د پاکستان د نوي حکومت د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی. اروپایي ټولنې د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشي هرکلی کړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویګا داس او شاتسکاس وایي د انتخاباتو نوی قانون ښیي چې د افغانستان راتلونکی د افغانانو په خپل لاس کې ده. ولسمشر احمد کرزي د انتخاباتو قانون پرون توشیح کړ. ښاغلي او شاکاس وایي دا قانون په افغانستان کې د قدرت سوله ییز انتقال ته لاره هوارولی شي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال دوري یا حمل په 14 نیټه چې د 2014 میلادي کال د اپریل له 15 سره برابره ده ترسره شي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې د تېرې جمعې ورځې د نښتې عملیانې نیولې دي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې د پروان والي عبدالبصیر سالنګي له ولسمشر احمد کرزي سره په ټلیفوني تماس کې ویلي دا نښته د دوو خپلسرو وسلوالو ډلو ترمنځ شوې وه. سالنګي ویلي چې په دې نښته کې 12 کسان مړه شوي او یو تن ټپي دی. ولسمشر احمد کرزي له دې مخکې امنیتي چارواکو ته امر کړی و چې د دې پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د افغان میرمنو د ژوند د ښیګڼې لپاره د امریکا لخوا د 200 میلیونه ډالر مرستې هرکلی کړی. د ښځو د چارو وزارت مسلکي معینې مژګان مصطفوي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مرسته امیدوارونکې ده. هغه وایي دا بودجه به د نړیوالو او ملي مؤسساتو له لارې ولګول شي. له 2014 کال وروسته چې مرستې به په کمېدو وي، دا پروژه به د افغان میرمنو د ژوند د ښیګڼې لپاره یو ښه زیری وي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان میرمنو د ژوند د ښیګڼې د پروګرامونو د ملاتړ لپاره به له افغانستان سره د 200 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې شپږ کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې دا کسان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې 2000 ګرامه هیروین په کپسولونو کې په خپلو ګېډو کې هند ته قاچاق کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې 130 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي د خیبر درې په خرماتونګ سیمه کې د خیبر دوه په نوم پوځي عملیات د جمعې په سهار پیل شول او تر پرون سهار پورې روان و. د دې چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ 4 سرتیري هم وژل شول، د وسلوالو دوه پټ ځایونه ویجاړ شوي دي. د مصر موقت ولسمشر عدلی منصور د دې هیواد په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره د حقوق پوهانو یوې لس کسیزې کمیټې ته دنده سپارلې ده. د اکثریت اسلام پال لخوا جوړ شوی اساسي قانون د جولای په درېمه نیټه د مصر د ځواکمن پوځ لخوا له واکه د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي تر لرې کېدو وروسته وځنډول شو. د موقت ولسمشر دفتر ویلي چې موظفه کمیټه به نن خپل کار پیل کړي او یوه میاشت وخت به ولري چې د اصلاحاتو طرحه وړاندې کړي. د اصلاحاتو دا طرحه به وروسته د یوې پراخ کمیټې لخوا څېړل کېږي او بیا به د اصلاح شویو موادو په اړه د ټول هیواد په کچه په نظر پوښتنه کې رایې اخیستل کېږي. د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي حکومت په نومبر میاشت کې په پخواني لانجمن اساسي قانون کې د عمومي نظر پوښتنې په وسیله اصلاحات راوستل. دا بدلونونه د اپوزیسیون د سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو له سخت انتقاد سره مخامخ شول، ځکه د دوی په وینا له دې اصلاحاتو سره د ښځو او د مذهبي اقلیتونو په ګډون د انسانانو پر فردي حقونو یو لړ محدودیتونه ولګېدل. په یو بل خبر کې بیا د اردن پاچا عبدالله پرون د مصر له موقت ولسمشر عدلی منصور سره وکتل. په مصر کې د جولای د درېمې نیټې له کودتا وروسته دا لومړی ځل ده چې د اردن یو دولتي مقام قاهره ته ځي. په دې کتنه کې د مصر د موقت حکومت مرستیال محمد البرادی، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او نور چارواکي هم حاضر وو. د محمد مرسي له لرې کېدو وروسته د اردن پاچا لومړنی رهبر و چې مصریانو ته یې د نوي نظام مبارکي وویله. اردن هم د اخوان المسلمین د یوې ډلې لخوا له ستونزو سره مخامخ دی. په عراق کې چارواکي وایي چې پرون لږ تر لږه 10 کسان د بمی چاودنو په لړۍ کې ووژل شول. د بغداد په تجارتي ساحه کې په دې حملو کې لسګونه نور خلک ټپیان شوي هم دي. امنیتي چارواکي وایي دا بمی حملې پرون ماښام هغه مهال وشوې چې خلک له روژه ماتي وروسته د اړتیا وړ موادو د پیرلو او تفریح لپاره بازارونو او کافیګانو ته راوتلي وو. د راپورونو له مخې دا چاودنې په کارادا، بایا، شرطه، توپچی او زعفرانیا کې شوي دي. په عراق کې په روانه جولای میاشت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې تر اوسه شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. اسرائیل اعلان کړی دی چې یو شمېر فلسطیني بندیان به له زندانونو خوشي کړي. دا اقدام د هغې موافقې یوه برخه ده چې فلسطینیانو او اسرائیلیانو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره شوې ده. د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې له تېرو دریو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وې. د اسرائیلو د استخباراتو او نړیوالو اړیکو وزیر ویلي دي چې په دې اقدام کې هغه زندانیان هم شامل دي چې د ده په وینا درانه جرمونه یې کړي او له څو لسیزو راهیسې بندیان دي. د اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د بندیانو خوشي کېدل به په څو پړاوونو کې ترسره شي. کیری د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې د خبرو اترو بیا پیلېدو ته د لارې هوارولو لپاره له کتنې سره موافقه کړې ده. او وروسته خبر دا چې هندي پولیس وایي د ختیځ بهار ایالت د یو ښوونځي په غرمنۍ ډوډۍ کې چې په روانه اونۍ کې 30 ماشومان ووژل، د حشراتو وژونکي درمل ګډ شوي وو. پولیس وایي چې د عدلي طب مقدماتي راپور دای ده تاییدوي. دا ماشومان وروسته له هغه ناروغ شول چې په ښوونځي کې په پخه شوې وړیا ډوډۍ کې کچالو، دال او وریجې وخوړل. د عدلي طب د راپور له مخې خواړه په هغو غوړیو کې پاخه شوي وو چې مونوکروتوفوس مواد پکې ګډ وو. مونوکروتوفوس د حشراتو وژونکي په لوړه درجه زهري درمل دي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې له هغو کار اخیستل بند دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ ښاغله آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې اورئ. اروپایي اتحادیې او د انتخاباتو څارونکو ټولنو د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشیح هرکلی وکړ.
دا ځل دا قانون د خلکو د نمایندګانو د خوانه تصویب کیږي او د پخواني فرمان په پرتله به مشروعیت ډېر زیات وي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو پر شکولو د خبرو لپاره نن کابل ته سفر کوي. د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو وایي د طالبانو د ماینونو له لاسه د انګورو حاصلات نشي ټولولی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان د پانګوالو لپاره نوې طرحه کافي نه بولي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اروپای ټولنې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشیح هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی ویګا داس اوشا تکاس وایي چې دا قانون په افغانستان کې د قدرت د سولیز انتقال لپاره لاره هوارولی شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم په دې برخه کې خوشبینی شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی ویګا داس اوشاتسکاس وایي د انتخاباتو نوی قانون ښیي چې د افغانستان راتلونکی د افغانانو په خپل لاس کې ده. ښاغلي اوشاتسکاس دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د انتخاباتو نوی قانون د ولسمشر حامد کرزي لخوا توشیح شو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وویل دای ډاډه دی چې ولسمشر حامد کرزی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې په 2014 کال کې د ټولو خواوو په ګډون د شفافو انتخاباتو له لارې د قدرت سولهیز انتقال ته لاره پرانیزي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي چې د انتخاباتو د قانون توشیح په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محاربوي ماموریت هم پای ته رسیږي د قدرت د سولهیز انتقال لپاره یو مهم ګام دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه یا فیفا هم په دې باور ده چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون توشیح امیدوارونکی ګام دی. د انتخاباتو د څارونکي د بنسټ اجرایی مشر جانداد سپینغر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د پخواني تقنینی فرمان په پرتله نوی قانون یو پیوړی بنسټ رامنځته کوي.
دا ځل دا قانون د خلکو د نمائندګانو د خوانه تصویب کیږي او د پخوانی فرمان په پرتله به مشروعیت ډیر زیات وي. بل دا چې په ډېر ښه وخت کې دا قانون توشیح کیږي چې یعنی کمیسیون د انتخاباتو کافي وخت لري.
د نوي قانون له مخې د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان باید خپل اسناد د روان میلادي کال د سپتمبر تر 14 نیټې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. نړیواله ټولنه وایي چې شفاف، آزاد او عادلانه انتخابات له افغانستان سره د مرستو د دوام یو مهم شرط دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي که امنیت سم و انتخابات به ښه وي، خو که امنیت سم نه و هیڅ کله سل په سلو کې د معیاري انتخاباتو د ترسره کېدو ضمانت نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشیح هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي وویل چې دا قانون په افغانستان کې د قدرت د سولهیز انتقال لپاره لاره هوارولی شي. نوموړي ویلي دی ډاډه دی چې ولسمشر حامد کرزی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې په 2014 کال کې د ټولو خواوو په ګډون د شفافو انتخاباتو له لارې د قدرت سولهیز انتقال ته لاره پرانیزي. ښاغلی ویګا داس اوشاتسکاس لبنانی لویدیز مقام نه دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو په پایله کې د قدرت د سولهیز انتقال خبره کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دیموکراسي د نظام اساس او بنسټ جوړوي د قدرت له سولهیز انتقال څخه د لویدیزو چارواکو مقصد سره. په دې اړه احمد تکل د حقوقي چارو له افغان کارپو ستار سعادت سره خبرې کړې. ښاغلی سعادت په پیل کې د سولهیز انتقال په اړه خبرې وکړې.
ولې انتخابات کې یو سیاسي اجتماعي قرارداد یا د یو اجماع د ترسره کېدلو میکانیزم تعریف شوی چې یعنی خلک په خپل رائے هغه قدرت چې د افرادو په وجود کې دی هغه یو قرارداد کې یو فرد ته دغه انتخالي چې هغه د رئیس جمهور په توګه راشي. خو مخکې له دې نه هم یو زورور کس هلته وي چې هغه رئیس جمهور وي، یعنې د یو بل رئیس جمهور په وجود کې چې د هغه دوره ختمیږي غواړي دغه صلاحیت دغه قدرت د قانون له لارې بل چاته انتقال کړي. نو دا د کودتا له لارې نه وي، دا انتقال دا په هغه قانمند ډول باندې کېدی شي لومړی وزیر، کېدی شي ولسمشر، هغه هم دغه ته حاضر دی چې په خپله خوښه باندې قدرت پرېږدي. دغه ته هغه د قدرت سولهیز انتقال وایي چې دا همدغه له لارې ترسره کړي.
مګر عملا په افغانستان کې خو په انتخاباتو باندې دا نظام راغلی او په انتخاباتو باندې ولاړ بل نظام به ځای نیسي. نظام خود دلته نه بدلیږي چې دوی وایي سولهیز انتقال.
ځینې ملتونه داسې دي چې هغوی دغه سولهیز انتقال نه یې تجربه کړی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تاریخ یې د ډېرو بدو حوادثو شاهد دی. یعنې پلار زوی وژلی، زوی پلار وژلی دی. کله چې یوې ډلې غوښتي بل ډل نه قدرت ترلاسه کړي په مشروع ډول نه دی.
زما سوالم دقیقا همدغه دی سعادت صاحب، زما سوالم دقیقا همدغه دی چې کله چې په امریکا کې انتخابات کیږي څوک نه وایي چې د قدرت سولیز انتقال چې په هند کې انتخابات کیږي څوک نه وي د قدرت سولیز انتخاب همداسې په پاکستان یا نورو هیوادونو کې ولې دوی په افغانستان کې په دغه خاص زمانی موقعیت کې دا اصطلاح کاروي؟
هغه ملتونه چې د ژوند یا د سیاسي فرهنګ هغه مهم ارزښت یې اصل دی هغه کتاب دغه اصطلاحات مفهوم نه لري. یعنی هلته یو څوک چې ولسمشر کیږي هغه ډېر زیات طبیعي د قدرت انتقال ته آماده وي. یعنی هغه ابتدا نه منلي. ما درته وویل چې کوم ملتونو کې چې د قدرت انتقال نه وي شوی په افغانستان کې د قدرت انتقال یعنی د وینې بهېدل تعریف یې په دا رقم باندې دی. تېر دوه دورې نه انتخابات چې درلوده هلته د قدرت انتقال نه دی شوی. یعنی هماغه ولسمشر په دویم ځل باندې رایه ګټلې ولسمشر کردی خپل څلورمه دوره هم ترسره کړل. یعنی موقته اداره وه منوهاله وه او دوه د ولسمشرۍ قانوني دورې وې. اوس ولسمشر کردی باید یو بل فرد ته د انتقال کې دا قدرت هغه فرد ته چې کله دا انتقالوي نو دلته سوله ییز انتقال مطرح کیږي. یعنی په دې معنا چې ولسمشر کردی باید دا ومني کله چې ولسمشر کردی دا مني د افغانستان په تاریخ کې به دا هغه اول سړی چې پرته له دې چې وینه توی کی پرته له دې چې فشار راوړي پرته له دې چې وغواړي په قدرت کې پاتې شي هغه د اول کس چې قدرت انتقالي او بل کس ته بنا موږ د ملتونو کې داسې مفاهیم کارول کیږي. هغه ملتونو کې چې ولسواکي هغه بنسټیزه شوې سیاسي فرهنګ کې دا مسله د ایشي د ورزښت په توګه منل شوې هغه ته دا اصطلاح نه کارول کیږي نو هلته دار دی ځکه دلته دا اصطلاح کارول کیږي.
د حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت چې لازري رادیو سره خبري کوله
تازه دقیق او بي طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو قضاوت خپل وکړئ.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په باغونو کې د شخ شویو ماینونو په وجه د انګورو حاصلات نشي ټولولی. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته هغه اخطار لیکونه هم ورکړي چې طالبانو په کې خلکو ته ویلي دوی د شپې لخوا ماینونه ژدي او فعالوي او خلک دې له کورونو نه راوسي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور استولی.
لومړۍ پیښه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په دلاهور سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق په وینا د ملکی خلکو پر یو کورلا موټر د روژمات پر مهال د سړک د غاړې ماین چاودنه سوي چې لامل یې دوه کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کمانډان په وینا ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي چې د دوه تنو حالت نازک شول سوي. دغه راست تر یو ساعت وروسته په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د ملکی خلکو پر یو موټر سایکل د سړک د غاړې ماین چاودنه سوي. د پنجوایي ولسوال فضل محمد ساکزی ازادي رادیو ته وویل چې په پیښه کې درې کسان وژل سوي چې ټوله د یوې کورنۍ غړي دي.
د یو بجې څخه یو لس پنځلس دقیقې مخکې بنګالات د ګرندې د ساحې د مدرسیک د کورنۍ غړي وو چې مخکې یو مین راغونډې سرګان باندې الوتکو بنګالات کې چاودلي وو. نو دا روان د اکتم د مناسبت یو کالي شمی و سره یو کوچنیان نومینانت و مستقل و سره سپاره و ده
تر اوسه د دې حملو مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو دولتي چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پر لوی لارو د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه ایږدي چې ډېر وخت یې ملکیان قرباني کیږي. درې اونۍ مخکې د خاکریس په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ یوولس غړي په یوه ورته پیښه کې وژل سوي وه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ساعت اته بجاو نولس دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو په بل خپرونه کې یعنی د لسو بجو په خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شی بوکیا او د ګوړې اچار. خو د دې خپرونې په پای کې یعنی له اته نیمو بجو وروسته تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خپرونې نننۍ موضوع به څو شېبې وروسته در معرفي کړم. خو اوس مخکې تر نورو راپورونو فرشته جلال زید لویدیستو رسپانو ته کتنه کوي.
د وال سټریټ ژورنال په ورسته ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وټلو او د دیکار پر واقعو ته تبصره په یو برخه کې راغلی. د ائتلافي قواو قومندان جنرال جوزف دانفورد خبرداري ورکړی چې د ټولو امریکایي عسکرو وټل به د افغانستان ماموریت ته ضرر ورسوي. امریکایي جنرال دانفورد وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د په باور له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وټل یوازینی غوره انتخاب نه دی، خو فکر کوي چې کابل او واشنگتن تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د برخلیک پاره اوس یې موافقه ته ونه رسیږي، شای امریکایي عسكر ووځي. وال سټریټ ژورنال د امریکا په مشر د ائتلافي قواو د عمومي قومندان په حواله لیکي دا چې یو شمېر خلک وایي چې 2014 کال هغه څوک ده چې افغانان به ورڅخه وغورځي له وضعیت سره مرسته نشي کولای. د امریکایي جنرال روسپانی ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړې وطني خبر اوس هم د افغانانو پر فکر ناوړه اغیز کړی دی. د دانفورد په باور کې چې د دواړو هیوادونو چارواکي خلکو ته یو څرګند پیغام ورنکړي، نو په خلکو کې به دا اندېښنې لا زیات شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ نه کوي. اکونومیست مجله په افغانستان او په ځنګړي ډول په غزنی کې د بیامنیتی په اړه مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې وایو د کابل کندهار له لوی لارې یو 2 کیلومتر لري د طالبانو واکمنی چلیږي او د کابل حکومت د غزنی شهر له مرکز د باندې چندان حضور نه لري. اکونومیست وایي له هغه راهیسې چې ناټو د پوځي عملیاتو مسؤلیت افغانانو ته سپارلی، په غزنی کې امنیتي وضعیت په نسبي ډول تر پخوا ښه شوی دی. د امریکا د پوځ ډګروال سټیفن مایکل د افغانستان کورونی امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو مسلې ته په اشاره اکونومیست وایي زیاتو خلکو مشته د اشغال کوونکو په سترګه کتل او ست طالبان لپاره دا سخت ده چې خلکو ته وایي چې له کافرانو سره جنگ کوي. د اکونومیست دې مقالې لیکوال وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز دوام ته اړتیا ده او د افغان ځواکونو یوازې پرېښودل به تیروتنه وي. د اکونومیست په وینا کې چې غربي دولتونه د افغانستان پوز تمویل کړي دا هیواد سقوط نه کوي، خو ناکراری به روانې وي ځکه د افغانستان لانجه یوازې له سیاسي لارې حل کېدلی شي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر د دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې خپل سلاکار سرتاج عزیز سره کابل ته د هغه د سفر په ایجنډا خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار نن کابل ته سفر وکړي. نواز شریف ویلي چې خپل سلاکار له یو څرګند او مثبت پیغام سره کابل ته لیږي. د هغه په وینا پاکستان د یو پیاوړي او غښتلی افغانستان غوښتون کړي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیولا شفق پر لیژل راپور کې ووري.
د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد د افغان دولت د مخالف وسلوالو ډلو ټپل پلوي نه کوي، بلکې د یو پیاوړي او باثباته افغانستان غوښتون کوي. نو موري دا خبره د شنبه پر ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د لیدنې پر مهال وکړه. د پاکستان دولتي تلویزیون د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له قول خبر ورکړه چې نواز شریف د وزارت د کتنې پر مهال په بهرنیو چارو کې خپل سلاکار سرتاج جی سره هم لیدلی او کابل ته د سفر پر ایجنډا ور سره غږیدلی دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون په قول نواز شریف ویلي چې زه د خپل بهرنیو چارو سلاک له یو سرګند او مثبت پیغام سره کابل ته استوم او هغه دا چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکي یو. نواز شریف د افغان دولت د وروستیو سرګندونو په اړه چې ګواکې دغه هیواد د افغانستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او دې هیواد ته د جګړې لپاره استوي ویلي چې پاکستان به هیڅکله د هغه ورانکارو ډلو ټپلو ملاتړ ونه کړي چې په افغانستان کې پر جګړه بوختې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو کې دغه سلاکار نن کابل ته ولاړ شي. عزیز وایي چې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې بل افغان چارواکو سره پر هړخیزو خبرو سربیره افغان ولسمشر حامد کرزي ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړي. سرتاج عزیز په داسې وخت کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت د تورونو له امله د اسلام آباد او کابل اړیکې خړې شوې دي. افغان دولت ادعا کوي چې پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینې مرسته نه کوي. همدارس دوی دا ادعا هم کوي چې دغه هیواد په کورنیو چارو کې سرګند لاسوهنه کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او دغه هیواد ته د جګړې لپاره استوي، خو د پاکستان دولت د افغان چارواکو ادعا نه مني. دوی وایي افغان دولت باید دغه هیواد د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان پر مرستو او هلو ځلو سترګې پټې نه کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې پر دغه هیواد د افغان دولت لخوا لګول شوي تورونه ښایي د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار 13 ورځ په کابل کې ازادې راډیو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې اغیزناک رول لوبولی شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د نواز شریف د سلاکار سفر مهم ارزوي. دوی وایي دا سفر کولی شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی لږ څه کم کړي. زبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟ آیا د پاکستان نوی حکومت به وکړی شي چې د افغانستان اعتماد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي؟ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان پانګوالو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره د حکومت نوې طرحه کافي نه بولي. د دې خونې مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل پانګوال او سوداګر د ارزانې برېښنا په ګډون ځینې نورو اسانتیاو ته اړتیا لري. معصوم میوند په دې اړه راپور لري.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین که څه هم په 2014 میلادي کال کې د افغان سوداګرو د هڅونې په اړه د افغان حکومت د نوې اقتصادي طرحې هرکلی کوي، خو هغه څه چې په دې طرحه کې ځای پر ځای سوي بس نه بولي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي هغه سوداګر چې له پخوا یې په افغانستان کې پانګونه کړې د حکومت د نوې طرحې له اسانتیاوو او امکاناتو ګټه نشي اخیستلی. ښاغلی الکوزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید پانګوالو ته تر دې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وایي هیواد کې د پانګونې د پراختیا لپاره ارزانه برېښنا هم مهم رول لري.
موږ نور پیشنهادونه هم په دې ارتباط باندې لرل چې هغه د برق مسله وه چې برق باید ارزانه ورته ورکړل شي، او همدارنګه د تعرفې مسله وه چې تعرفه په یو تعداد اموالو باید جګه شي. هغه اموال چې په افغانستان کې پیدا کېږي او هغه تولیدېږي، یو تعداد نور ټیکسونه وو چې دا هم باید د ښاروالۍ او د نورو ټیکسونو نه باید دوی معاف شوي وي.
د افغانستان د مالیه او سوداګری وزارتونو د پنځم په پرز ولسمشر کرزی تر مشرۍ لاندې د وزیرانو شورا په اقتصادي غونډه کې په 2014 میلادي کال کې په هیواد کې د پنګوالو د هڅونې نوې طرحه وړاندې کړه. د دې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې په راتلونکو دوو کلونو کې په افغانستان کې پنګونه کوي وړیا ځمکه او اوږدمهاله پورونه ورکول کېږي او اوه کال هم مالیه وربخښل کېږي. د حکومت د دې طرحې هدف په هیواد کې د پنګونې پراختیا او خلکو ته د کار پیدا کول په کوته سیوي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي په هیواد کې ټول پانګوالو ته د امکاناتو د برابرولو لپاره کار کوي. د دې وزارت بیان وحید الله غزخیل وایي په افغانستان کې نور خلکو ته برېښنا یو کیلو وات په نه یلس افغانۍ، خو پانګوال او صنعتکارانو ته په شپږ افغانۍ ورکول کېږي. نو موري همداراز وویل
له دغه طرحې نه هیڅ څوک نه متضرر کېږي. دا طرحه له ټولو لپاره د ولې په مشخصه توګه هغه څوک چې په دوه نوي کلونو په درې نوي کلونو کې جوړیږي، فابریکې جوړوي، کولیکه کې اخیستنې ته وسپارل شي، د اوو کلونو لپاره د ګټې اخیستنې څخه د خر د صفایي له محصول او موضوعي معلوماتو پرته هر راز مالي څخه معاف کړي. یعنی داسې نه ده چې موږ له چا سرمایه غصب کوو او چا ته ضرر رسوو. دا طرحه د ټولو لپاره ده.
افغان حکومت په داسې حال کې درتلونکو دوه کلونو لپاره د اقتصادي ودې لپاره نوې طرحه جوړوي چې په دې کلونو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ځینې پوهان وایي د 2014 کال تر پایه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي شاید د هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي که حکومت خپل پلانونه او طرحې سمې عملي کړي دغه ډول اندېښنې به تر ډېره کمې شي او په دې هیواد کې د پانګې اچونې نوي امکانات برابر شي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
او دا هم روستای راپور وی اسرائیلی چارواکی ویلی هیواد یې تیار دی چې پلسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. دغه اقدام د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په نیت کیږي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات د روټرز خبري آژانس ته راپور په حواله وړاندې کوي.
اسرائیل موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د اوږدې مودې غوښتنه ومني او د سولې د خبرو د بیا پیل په خاطر فلسطینی بندیان خوشی کړي. د اسرائیل د مالیه وزیر یوول سیتنیتس پرون وویل خو پر نورو عمده مسایلو به کوم توافق ونسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال د جمعې پر ورځ وویل چې اسرائیل او فلسطینیانو دې ته زمینه برابره کړې چې تقریبا تر درې کلن ځنډ وروسته د سولې خبرې پیل کړي، خو خبرداری ورکړي چې دا نهایي موافقه نه ده او نورې ډیپلوماسۍ ته اړتیا لري. له اسرائیل رادیو سره په خبرو کې د دې هیواد د مالیه وزیر سیتنیتس وویل ځینې بندیان به خوشی سي. نو وړم د دې شمیر په ګوته کړم، خو ګڼ شمیر بندیان به آزاد سي چې له لسګونو کلونو راهیسې په بند کې و. د زیاته کړه چې دغه بندیان به په څو پړاوونو کې خوشی سي. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه لري چې اسرائیل یې هغه بندیان خوشی کړي چې له 1993 میلادي کال مخکې او راوروسته د اسرائیلو په زندانونو کې ساتل کیږي. دوړو لوریو په دې کال د اوسلو تړون لاسلیک کړ. دا یو لنډمهاله موافقه و چې هدف یې د فلسطین د یو خپلواک دولت رامنځته کېدل و چې فلسطینیان یې په بیت المقدس لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې د ایجاد غوښتنه لري. فلسطینیانو ویلي دوی د یو داسې خپلواک هیواد غوښتون کې دي چې باید مشخصې پولې ولري او هغه سیمې هم پکې شاملې وي چې اسرائیلو په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال نیولې دي. اسرائیل دې غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې. وایي د یهودی دولت لپاره به دغه پولې د منلو وړ نه وي. په همدې حال کې د فلسطین د ازادي سازمان یو عالي رتبه غړي واصل ابو یوسف د جمعې پر ورځ د جنکيري تر خبرو وروسته رویټرز اژانس ته وویل د فلسطینیانو د غوښتنو د پوره کېدو لپاره دې هڅې دوام پیدا کړي. اسرائیل باید د 1948 میلادي کال مخکې سرحدونه په رسمیت وپیژني.
سات اته بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو قدرمنو اوریدونکو ته دروسپارو او د موضوع په اړه له تاسو غواړو چې خپل نظر له موږ او نور اوریدونکو سره شریک کړئ، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
ټاکل شوې چې نن به د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په کابل کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړي. اروپایی ټولنې د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشیح ارکلی کړی. ولسمشر احمد کرزی د انتخاباتو قانون پرون توشیح کړ. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې د تېرې جمعې ورځ د نښتې عاملان نیولي دي. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي له ولسمشر احمد کرزي سره په ټلیفوني تماس کې ویلي دا نښته د دوو خپلسرو واسطوالو ډلو ترمنځ شوې وه چې پکې 2 لک کسان مړه او 1 تن ټپي شوی دی. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د افغان میرمنو د ژوند د ښېګڼې لپاره د امریکا لخوا د 200 میلیونه ډالر مرستې ارکلی کړی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې شپږ کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي دي. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور د دې هیواد په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره د حقوق پوهانې وی لس کسیزې کمیټې ته دنده سپارلې ده چې په یوه میاشت کې د اصلاحاتو طرحه وړاندې کړي. اسرائیل اعلان کړی دی چې یو شمیر فلسطینی بندیان به له زندانونو خوشي کړي. په عراق کې چارواکي وایي چې پرون لږ تر لږه 10 کسان د بمی چاودنو په لړۍ کې ووژل شول. د بغداد په تجارتي ساحه کې په دې حملو کې لسګونه نور خلک ټپیان شوي هم دي. او هندي پولیس وایي د ختیځ بهار ایالت د یو ښوونځي په غرمنۍ ډوډۍ کې چې په روانه اونۍ کې 20 ماشومان ووژل، د اشاراتو وژونکي درمل ګډ شوي وو.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. حالا ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. در این برنامه من جاوید نعیمی و عصمت ساروان میزبان شما خواهیم بود. قرار است سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان امروز وارد کابل شود. آیا حکومت جدید پاکستان اعتماد افغانستان را با فرستادن این هیئت به دست خواهد آورد و آیا در پروسه صلح افغانستان همکاری خواهد کرد؟ میتونید نظریات خود را با ما در برنامه میکروفون شما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان از 0700-822-755 و 0799-203-540 0700-822-755 و 0799-203-540 سلامان صاحب.
بله، زبه هم اوریدون کتا یو ځل بیا هر کلی و غایما او د موضوع په ارتباط با ورتو غایما چه کمو توشی بی مخی آزادی راژیو اوریدلی وی نو مجد پاکستان د ملی امنیت د سلاکار شاغل سرتاج عزیز په ارتباط یو راپور درلود چې ټاکل شوی دی نن کابل ته سفر وکړي او د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په باب خبرې وکړي. د مخکې تر دې سفر پرون په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی وو. نواز شریف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته تللی وو او هلته د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژي او ایجنډا تشریح کړې وه. نواز شریف په خپلو خبرو کې یوه دا هم کړې وه چې پاکستان له هغو ورانکارو سره قطعا مرسته او ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې جنگیږي. په دې اړه تاسو قدرمن اوریدونکو څه نظر لرئ؟ آیا د پاکستان نوی حکومت به وکړی شي چې د افغانستان اعتماد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي؟ نعیمي صاحب کوم یو شي ته فکر وي؟ په وروستیو کې په تیره بیا د قطر د دفتر له پرانستل کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. پاکستان ویل چې د دغه دفتر په پرانستلو کې یا خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې دوی ډېر مهم رول درلود.
خو تاسو توقع و چې د افغانستان او پاکستان اړیکه به سره نږدې شي، ځکه چې د افغانستان به غوښتنه له پاکستان څخه همدا و چې طالبان خبرو ته حاضر کړي، خو په ځای دی چې دا مسله د دواړو هیوادونو اړیکې نږدې کړي لا یې سره لري کړل. نو قدرمن اوریدونکي دې په دې موضوع نظر څرګند کړي.
بله، و شنونده ها را هم روی خط داریم، شما هم میتونین بر ما زنگ بزنین و نظریات خود را با ما شریک بسازین. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، میگوشم خیلی بخیر.
مهربانی
سب سلامت هستی
سایبان و خیلی تاسو تسلمون و
مهربانی
که وی خبری مو وکی
خبره خدا سے صاحب جو تاسو مثال پاکستان هم کاری کولای شي کنه زرا دا خبره ده.
بله صاحب،
موږ خبره کوم چې پاکستان موږ د اسمان د پلار د اسمان او د نکم د اسمان صاحب موږ سره بالکل هم کاری کوي. افغانستان خلک رحم الله پیغام ده صاحب چې پاکستان موږ د پلار په جمع کې خلک را لګل شي موږ سره جهاد اعلان کولای شي. افغانستان خلک د رحم اعلان ده چې د پاکستان سره بالکل جهاد روا ده صرف په پکړه واخلي صاحب انټرنټ ولا دی کټ فیسبوک ولا دی خپل صاحب پیغام سره یو کې کیسه سره یو کې چې په پاکستان ورشو پاکستان چې خطر شي افغانستان به په آرام شي کنه افغانستان آرام کول نشته.
بله صاحب، یعنی تاسو قطن ورته امید نه لري. خیروبه ګورو چې نور اوریدون کې څه نظر لري. آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو،
بفرمایئ صاحب.
بله سلام
علیکم. سلام سلام علیکم، مهربانی.
ما صاحب با مراجع امی سرتاج عزیز امی مشاور امنیت ملی پاکستان کاستا که راجع با سفر دمی میخواستم یک دو گپ تیریم.
بله مهربانی صاحب، بفرمایید.
ببینین صاحب، ای از حال نیست، ما تمام رسانه ها را تمام خبرها را ما دنبال میکنم و در ضمن ازی در سال 1998 در سال 1998 سانسان ها ستاره کشی کرد که در 2020 پاکستان به طور کلی نقشش از روی زمین گم میشه. تا تون فدارم خودم در اسلام آباد در الفیصل های سکول مطالیم تحصیل کردیم. هر وقت که در اونجا ما بچه را یک جای میکرد، یکانه کار از اونها بوده که صرف او صرف در باره نمی حکومت افغانستان بر ما میگفت که این طور هستی این طور هستی اون طور هستی. از روز اول ببینین از وقت نجیب تینمی پاکستان دشمن افغانستان است تک تانمم روزه روزه. ما به این خوشباور نباشیم که امروز سرتاج عزیز میه یا سبا کدام دیگهش میه یا کدام دیگهش میه بیادر. میگه برگ بیادر چی است تک چطوره کنیم؟ میگه بیادر ما بدبخت هستیم، ما کمزور هستیم، ما ضعیف هستیم. یکانه رای ما که ما برازو ما بیار چپلوسی کنیم اگه دیگه ما پیش نمیریم. هیچ وقت قطعی ما پیش رفته نمیتونیم. ما بر از یا باید یک نظام صحیح داشته خوشیم به خاطر.
بله سب
خیر، خبری وکری و گروه چی بلا اردون که سوایی آزادی رادیو در میکروفون ستاسو،
میروانی سب بفرمایید صحبت کنین لطفا. تماس شما وصل است، صحبت کنین میروانی.
بله، علاوه پر تلفن د اتصالات او د اتصال و اتلس شمیره لاری هم پیغام راستول شي. لطفا لند پیغام را تلیکي چې ویل وستل شو. مثلا اسدالله بهرامی لغمان څخه لیکلی وای د سرتاج عزیز سفر کابل ته دوه مخې پالیسی لري. نورې توضیح نه دی ورکړي ځکه چې موږ ترې غوښتي وو چې لند نظر څرګند کړي. بل اوریدونکی د تلفون لاری لرو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ.
سلام علیکم.
سلام صد مهرباني.
سلام
شمیر احمد هستم از ویرک بخون.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
بخیر باشید. در رابطه با سفر نماینده پاکستان.
بله صاحب،
ما خواستیم شما کنیم شد.
مهربانی صاحب، بفرمایید، تماس شما وصل است.
خیر باشید. خدم اول کن یک شیر بخون میخورم. چرا غیرا که ایزد برف روزد عرام کرد پفک نبریش از پیش زد آن جدر قبلی که صحبت کردن میتونم که پاکستان از دنیا برداشته شود برای پاکستان در پاکستان ازید دادن شما شد افغانستان در این صورت آرام میشه. غیر از اون دیگه بیرنی رفت آمده و چندی با برادر کرده رئیس جمهور افغانستان سفر کردن پاکستان تقریبا از ده مرتبه ایلا نشسته داشتن با پاکستان یاده به طول درسان هیچ نتیجه داشت و این بارم به اون شکل هست هیچ نتیجه نداره. بازم اگر میشه تصادفاً اگر اتفاقاً اگر نتیجه صورت بگیره و بسه به وجود بره
اونم چهار فرار قوم کنه غیر از فکر دکانو وای هر شمی است که خداوند ملک فکرانش پاکستان از سیطره زمین بلا پاکستان چی ویو باشه باشه در این صورت افغانستان میتونه که یک نفس آرام باشه.
بله ببینیم ای
نام افغانستان
بله ای در حد یک با معذرت که در حد یک تخیل است، اما شما امی سفر را که از طرف مقامات پاکستانی به افغانستان صورت میگیره، تا چی حد برای آینده افغانستان و برای وضعیت فعلی را برای راه حلش مثبت فکر میکنین؟
در این صحیح شکل نیست که اگر پاکستانی بخواهند سفر افغانستان با وجود بیا، اگر سفر نمایندهشان در افغانستان شکل نیست که مصر واقع میشن، در این از او اگر نخواهند صد بار سفر بکنن هیچ مقابل سند موجود نیست.
بله تشکر. بله،
سلامت باشی. البته یه مسئله شده چی حکومتون هم همیشه پا یو دول پالیسی نلری، شرایط و وقت هم د دوی پالیسی بدلوی.
بله
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي، نو په داسې وضعیت کې امکان لري چې ډېر هیوادونه د افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو بیا کتنه وکړي او تغییر پکې راولي. دا مسله هم اوریدونکي دي په نظر کې نیسي. اوریدونکي له روزن معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
قاری صاحب پښتون مهرباني کوي
تاسو امکار جاوید مینه صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو منوالو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني،
سلامت اوسئ.
بفرمایئ.
بلې محترم سروان صاحب، ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. صلح خو یو نیک قدم دی چې تنه افغانستان ته نه چې هر اسلامي مملکت او هر کوفي مملکت ته چې راځي خدای جراولي، خو فاصله دا دی چې د افغانستان خلک سروان صاحب کچیری د سیر ازما تلیفون قطع ده کې
ولې بیا
افغانستان خلک او د افغانستان خلک چې دوه سوی دي اوس مستی پوچی، مطلب دا دی چې دا ملت خو واره د پاکستانی دوه مخي سیاستدانانو د خوا غوښتل سوی دی، او د افغانستان خلک فکر نه کوي چې دلته به د سرتاجي پراتګ سره افغانستان ته سوله راځي، یا به د خطر دفتر خلاصېږي افغانستان ته به سوله راځي. سروان صاحب، تر څو چې خپل موږ خپل ګریوان دا چیرې ګریوان خپله ونه ګنډو بلې نه راګنډي، تر څو چې دا سوله دا پروسه د سولې افغاني نه شي، او دا ملت حکومت چې اوس یې اعتماد د لاسه سر ورکړی دی، نن دا ملت پر حکومت باندې بې اعتماده دی، حکومت پر ملت باندې، تر څو چې دا دواړه سره یو نه شي او د تحریک ورونه هم را نه شي کښېننی، او دغه د تحریک ورونه چې دي چې دا خپل د وژنو څخه د خپل د دفو څخه لاس وانخلي افغانستان ته، په دې خبرو صلح نه شي راځي. تاسې ګوري که یو دیکې دپاره اجازه راکړي، یو وخت کې د پاکستان استخبارات او ایګسای او پوجو دا سیاسي عذاب او ملکی حکومت ټول جلسه کړی و، په جلسه کې کستان چې په یادې ساتي رسنۍ نشر کړه چې محمود خان اسدي ورته ویل د پاکستان استخباراتو ته چې تاسو څلوېشتې افغانستان په آرام پریږدي، څلوېشتې کوشش وکړي په ټول افغانستان کې به تک ونه شي. دغسې هم دی، نو نن د افغانستان د پاکستان علما د پاکستان د ای د پاکستان استخبارات زه ټول مقصر بولم، نن علما د پاکستان کولی شي چې د پاکستان پر استخباراتو باندې فشار راوړي. دا خو د پاکستان ملکي حکومت دی. تاسو ګورئ نواز شریف یو وخت کې ویلي وه، یو چا پوښتنه ځینې کړې وه په مصاحبه کې، ورته نو څه وکړه په جنګرد دوره کې په د خپل د حکومت په دوران کې، ده ورته ویل ما یو اونده کار چې وکړئ، ما دا کار وکړئ چې د افغانستان منظمه اردو ماده بینه یووړه. نو وخت چې دا هغه کسوي چې د افغانستان د اردو بېخ ښه لګي، نن د افغانان ودې ته څنګه خوشبینه دي چې صلح به د پاکستان په واسطه راځي. تاسو ګورئ په افغانستان کې چې به هر قومي شخصیت هر سپینږیری چې به ووژل سو، د افغانستان قومي شخصیت سبا به سید زرداری په وخت کې، سبا به سید یوسف رضا جیلانی راغی، هم بیا پاتا راکړه، هم بیا هلته د هغو د وژلو پلان جوړ کړي، هغه بیا په مړ کوي، سبا بیا پاتا راکړه. دا داسې یو متل دی چې وی اول یل امي وژني هم راباندې ژاړي. نو سروان صاحب، تر څو چې زما د تحریک دورونو څخه دا تقاضا ده،
بله صاحب،
دوی باید د بل په خوله باندې باید افغان افغان د افغان پلاس مون نشي ورور د ورور پلاس مون نشي او زماره دي حکومت څخه دا تقاضا ده څو هغه وخت لا شي چې موږ خپل د تاریخ ورونو ته خپل مراجعه وکړو ګرد خطوفک ولا نه دي هغه هم شش ولا ما لري خو چې موږ رد پیدا کړو یو اعتماد یو اعتماد ذات البینی چې ما به ته راشي نو بیا به
ډیره مننه قاری صاحب دا د اوږدې خبرې مو وکړې پرې تاسو ول چې خبرې مو قاطع نه کړي د دې لپاره چې ډیر اوریدونکي وکول شي نظر څرګند کړي او همداراز موږ هم وکول شو چې د دوی پیغامونه ولولو مثلا بختیار سلیمان خیل له سروبي څخه لیکلي دي چې وای افغانستان دې خپل سرحدونه د وساتي پولیس ته هلته ځای په ځای کړي نو منظور یې دا ده چې د سرتاج عزیز سفر څخه هیله نه لري یو بل اوریدون کې محمود له لغمان څخه لیکلی دی وای د سرتاج عزیز سفر ګټور نه دی همدارس امان الله له پکتیا څخه لیکلی وای زما نظر درې چې پاکستان د افغانستان دوست نه بلکې دشمن دی حبیب له وردګ څخه لیکلی وای پاکستان هیڅ کله زموږ دوست نشي جوړېدی لدور اوریدون کو هم له لرو چې لند پیغامونه راولیږي
بله اول هم ببینیم که شنونده ها از طریق تلفن چه میگن بفرمایید صاحب مهربونی
سلام با شما با همکار تخنیکی شما
مهربونی صاحب لطف کردین بفرمایید
یکی از دشمن افغانستان نه این دوست سید جمهوری ما رو در تکلیف میکنه و مردم افغانستان هم در تکلیف میکنه پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه
و به این سفر مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم به کابل خوشبین نیستین شما؟
خوشبین زکه نده چی تلفونی قطع
کردن
احمد ولی اتل وی وی ده پاکستان للاس دی افغانستان خلق په دی حال دی ابراهیم للاخمان زخه وی افغانان باید سرتاج عزیز پراتک خوشی سرگنده نکری والا ډیر خلک نه امید دي وګورو چې کوم با امیدوار کس هم شته دي اوریدونکو په منځ کې او کنه دا اوریدونکې به وورو چې د ټلیفون پلان کې ده
بفرمایئ صاحب
مهرباني وکړئ له څنګه ټلیفون بلاري خبرې وکړئ رادیو مټیټه کوي او یا تاسو ترې لری شئ
مهرباني صاحب
سلام
علیکم وعلیکم السلام تاسو رادیو ولې نه ټیټوي تاسو
د آزادې رادیو ټول اوریدونکو ته سلام علیکم
سلامت اوسئ کورم ودان
مهرباني
ما په ویل مال د چا همیشه دولتي چارواکي وایي دا نور وایي چې پاکستان چې د افغانستان دشمن دی نو پاس د دشمن څخه چې د دستي هله کېدل شي او د سولې دراتک خبره کېدل شي فکر نه کوم چې د سرتاج عزیز راتګ د افغانستان وسول څه ګټه ولري
یعنی تاسو فکر کوي په دې خاطر چې د افغانستان چارواکي ورته دشمن وایي ځکه ګټه نه کوي او کنه لدې سره اړه نه لري تاسو هم داسې فکر کوئ چې پاکستان په افغانستان کې رسول غشتون کوي نه دی
خدای معلومه خبره ده چې انشاء چې مشترک کتل چې د رسول خبرې سره ځان دې سي دي د پاکستان په څیر لا سوانه لري پاکستان څخه فکر نه کوي چې د رسول یې له مشترک سي ولري
صحیح مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکو لرو
مهربانی صاحب
از صدام محمد سروان ستا تا و عبد المنمت دی دزده لکم سلام نوان
سلامت و سی
مهربانی
سروان صاحب که واقعات سر رشتی آدی پاکستان مشر منت دعوت تراتی او یا منت دعوت کرده در دیرازی بسر اخپل تضاوت خامدالت اخپل معصولیت او هغه کله چې رښتیا ورسېږي خو تمنګ باندې د دې مننه یو ډیر دوست مملکت دم شي او به مو چې په واټات او هغه پیغام چې محمد عمر راوړي یا د قانوني صاحب راوړي یا د جنګلي صاحب راوړي مونږ ته به هم یو ډاډ نه وشي چې رښتیا د پرمان د ځان سره راوړي مونږ به یو ویلو وینې ته راشي او راځي دې خبره ته وګورئ دا خپل مشران او دغه شی رات مو کو چې مشران او سپینګین او تلګینو چې سره دې مملکت مشر وزري وزیر ولري مدني ټولنې ولري پارلمان ولري مشران او جرګه ولري دې ټول جرګه ولري ته ملک پوری هم له روسان وانځه مله ولې خلکو ته اتحاد شو ولې خپل عالمان لرو خپل مولیا خپل پیران لرو او ځکان لرو
بله صاحب
تاسیم وای چې افغانان په خپله کولی شي که اوبه غواړي، البته خو نه پوهېږم چې غواړي که نه غواړي چې سوله وکړي.
یک پیام هم داریم که شنونده ما به نام اجمل خان عرب از جلال آباد فرستادن و نوشتن که آمدن سرتاج عزیز هیچ دستاورده نخواهد داشت.
بل اوریدون که ده تلفن لاری ده مهربانی وکی
بفرمایید. سب
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روز دا خدا سیدا دا تاس شدیر سمازو تا کلی دا زد امنیت بیلی سربادم.
بله بله، تلفن متاسفانه تماس از اینا قطع شد. ساروان صاحب، بعضی از شنونده های ما در کابل هم نظریات متفاوت را در مورد سفر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم جدید پاکستان مطرح کردند. تعداد از این شنونده ها البته نظریات خود را با ما شریک ساختند.
لند نظرونه دی و بیو رو سرم
امیر مشنیم، بعد از او مهم باز هم با شنونده ها هستیم.
نظیفالای نیازی است، تا حاله که رابط سیاسی پاکستان با افغانستان ما دیدیم، هر لیدر، هر رهبر پاکستانی کاملا جز متحمل خواستهای در افغانستان دیگه هیچ کدام نتیجه مثبت نداشته، بنان یا یک نتیجه بسیار منفی به قبال خواهد داشت.
عبدالمتین سروش، پاکستان ظاهرا با رابطه که با افغانستان میخواد داشته باشه فقط اونا میگن، جنبه عملی نداره. ما میگم بهتر است که وارد عمل شود. درست است، من هیچ یکم سوال قبولش داریم. پاکستان میگه که ما مثل برادر هستیم، هم نظر هستیم، همیشه میخوایم هم هنگ باشیم در همه کارها. بهتر است که عمل کنم.
حمیدالله، اگر یا واقعا بخواهی که در افغانستان صلح بیایه، خیلی بسیار آسان کار است. در یک مذاکره میشه که می بحران از افغانستان دور شد. که اگر میخواستن تا بال وقت صلح در افغانستان بر دائمی میامده.
داول ده کابل ده توتن و سیدون که نظرونه و اوریدون که چه نومه نده لیکلی و سرتاج عزیز سفر افغانستان تا کومه گتن لری نموره خپل ایجنده پا مخ بیایی وز پا ورشو ده تلیفون لری نور اوریدون که تا آزادی راژیو ده میکروفون ستاسو مهربانی وکی
بفرمان شب.
سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی وکی.
سروان صاحب سوال خدا را کنم یا افغانستان نسرت آنه وست دا آریزو بیشن از ورنه بانی وقت
بله بله دا استاسی دی راژیو چخم جاخ رازی که لراژیو لری شای او موضوع داده چه دی سرتاج عزیز لسفر سر با دی افغانستان و پاکستان ترمنز اختلاف کم شی او اعتماد برا منست شی او لسولی سر با پاکستان مرسته او کی او کسنگ پا دی عرص نظر لری؟
و دیاله خدا یه نظره است جز خوشیدی محمد خدا سول ناری و یه پاسدار بشی تامی که دستی محمد خدا نسان کردشتی نم که اینکی دوانی سفر سولی دیا خودی که دیلی وزد تا باکستان که مدرسی و تجویسی طالبان وانی را لیلی و خواد طالبان چه سولی تغاره دیا غشنگی بنجامی اچ سولی تغاره میرگی آقا باکستان که لاری
سی دیر زیاد مننه چه نظر دید سرگند که محمود درویش لغزنی چخلی کلیر وی دا حامد کرزی حقا وینا دا چه زین دولتون حدسه که پا افغانستان که ملوکل توایفی را منستکری. بل اوریدون که امل رو مختردی چه نور پیغام
بله پیام های ام داریم از شنونده ها، پیام ها زیاد هستن اما بریم که شنونده ها مصرفشان زیاد نشه اونا را اول بشنیم چی میگن. میربونی سب بفرمایید. میربونی
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام پر داغ بیراغ و پر دا اسلامی مارک باندی چونی تیزی و تا وقتی داغ کبول نکره
دامات از دیو دام خدمت وصل کش تایر گوری وصلان.
بله سلامت هستید.
مهربانی سب مهربانی. اصرار از ولایت لوگر نوشته که پاکستان دشمن افغانستان است. پاکستان طالبان را گفته که در افغانستان جهاد فرض است. زازه از ولایت پروان گفته که پاکستان باز هم یک چند وعده دروغ خواهد داد.
الف جان وای چه خوص سخه، البته وای پاکستان هیس کلا نغواری چه پا افغانستان که سول راشی. هدایت لگرش سخه لیکلی دی چه هیچ سیله نلری، بلکه دی وای چه دی سرداج عزیز پا زد دی لاریونو نووشی. یو بل اوریدون کلی کلی دی چه نومی البته نشته و پاکستان دی افغانستان پاکستان دی افغانستان جرد دی او باسی. نصرت الله له کابل څخه لیکلی وای پاکستان زموږ دشمن دی. تقریبا ټول اوریدونکي نا امید دي د سفر عزیز سفر ته کومه هیله ورڅخه نه لري. د ټلیفون له لارې نور اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب
وعلیکم السلام.
میرویس د خوست ولایت.
مهرباني کوئ میرویس صاحب.
مخدا نظر سرپردازی سفر چکم دای ده ها واقع افغانستان پر گرد ردی چکی خپلا فلسطین بلکل بدل کری او که خپلا فلسطین بدل کری اینو ده نواشری خو مخ پخا هم لیدلا باشی ده افغانستان ده اردو پر رنگوالی که بلکل سهی لاس افغانستان و بی رنگ کرا کچی ده خپلا فلسطین نویس کرا مخ افغانستان که
دوی دیشتو برپاگه کرد. بله یعنی تاسی مطلقا نردوی چه خامخواب لکه زینه اولیدون که چه وای چه قطعا گرده نلری، تاسی وای چه که پالیسی بدل کری. البته نواز شریف پرون دی پاکستان دی بحرانوی چارو پا وزارت که دیپلوماتانو تا اوویل چه خپلو دیپلوماتانو تا چه پاکستان نور پا افغانستان که دی هیز دلی ملاتر نکوی او دی ورانکار خو قطعا ملاتر نکوی. او بگرو چه نور آوریدون که سوایی؟
او دعاوه یو کدهشی در امریکا از دی بشارت عمال دوی پالیسی و دلکوری کدهشی دویست سلطه طالبان رو
هستی. بله بیره مننه سلامت
خوشبین بودن اینا. میره بانی سب بفرمایین رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما. میره بانی
میره بانی او که آزادی رادیو ده نه تلفونی قطع شد.
تلفون از اینا قطع شد یکشن هم دیده گذاریم. بفرمایین سب مهربانی لطفاً صحبت کنین، تلفن از اینا هم قطع شد.
فقیر لکنده هر چه خیلی کلیدی وای افغانستان ده سرتاج عزیز سفر ته هیچ سرتیا نلری. کامران لنگر هر چه خیلی کلی و پاکستان تل ده افغانستان سره د سولی په اړه خبری کړي خو ولی بدبختانه کومه مثبت نتیجه نه در لرلی. نصیر احمد ملاخیل لغمان چه خیلی کلی وای د پاکستان حکومت نوی دروغ زده کړی دی او کارزای پر تیر باسی. زیال لغمان څخه لیکلی وای ستاج عزیز راتک ګټنه لري، ویریژم چې لځان سره ځان وژن کړنه ولې یعنی تر دې حد پوری د خلک د امید دي. بل اوریدون کای د ټلیفون لاري لرو.
بفرمایئ صاحب مهربانی رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
پای سلام علیکم اله اغه محمد مزویار د هلمند ولایت لشکرګر شهر سره په تماس
یم. سلامت اوسئ مهربانی وکړئ.
سلوان سر
بله سر
سر پاکستان روی که اکیوی در پاکستان در چرازی افغانستان در خورشتی همه که در نور برون شوایی منا لسترابان نوری در افغانستان در پاکستان در پاکستان سول را ویی او پسیر در داشتی در خفل غط غط دروایی که در نوری در سول در افغانستان در پاکستان به تیشار چی در دوی خفل در تامیران او در مطران داریم او در دیر روپی چی دوی خفل در بول اسخاله که خپل وو تا چودی د افغانستان د مظلوم خلکو په ویره باندې دا د لاسو وجه ما دا نظر دی نور وونه نشم په سامان.
سلامت اوسئ مهرباني نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
بفرمایئ صاحب مهرباني
تلیفون قطع دی.
بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهرباني بفرمایئ تماس شما وصل است.
احترامات خدا نعیمی که باشنا و آقا سروان که تقدیم میگرم.
مهربانی سب بفرمایید. بفرمایید صحبت کنید لطفا. تماس شما وصل است با استودیو، صدای شما را میشنویم. بفرمایید. بله
متاسفانه چونش خیر بل اوریدون که لرو تر لندو خبرونم وقت کم پاته ره لندو خبرونو روستا بیالی و زیاد وقت لرو نیم سات وقت لرو او گروه چه دا روستای اوریدون که دیده لمنی نمایی روستای اوریدون که سوایی
بفرمان سب یک دقیقه دیگه وقت داریم بفرمان میروانی
نه تلفن قطع شو نهی میسه برازه چه یو چو پیغامون اول ورو آقا اوریدون که چه ده اتصالات و داتا سواتلش میری للاری زین پیغامون راست ولی زی چو دانی زل ولم یو چو بتاسی ول ول وی یو اوریدون که ویلی دی چه محمود روشن لغزنی چخه وی ده اولس پشر کرزی آقا وینا تاییدوام چه زینی هوادونه پا افغانستان که ده تجزیه او ویش حدسه کوی
بله
یو بل اوریدون که چه نومی نده لیکره وی آزموده را آزمودن خطاست پاکستان هیز کل هم پا افغانستان که دست یو نظام چه ده دوی غشتنی پا که خواندی نوین نخواری
بله و همچنان افیزالله یک شنونده ما از